احمد شیبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په پنشیر کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نشتې خبر ورکوي. د پنشیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې نشته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم روانه وه. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنشیر ولایت پر آفشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولیدي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرینو ساحلي ښارګوټي ته انتقال شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. شاغلی بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالر په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. د اوکراین د سرګازم مرستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 50 ملکیانو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ورشچوک پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په لیږدول شویو کسانو کې ماشومان، ښځې او زاړه کسان شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مندري ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفسټال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. او چک جمهوریت او هنګری د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز د طرحې پر وړاندې خبرګون شو. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولا شپیک پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت اړتیا شته. له بل خوا د هنګري سرپرستان ویکتور اوربان ویلي چې هیواد د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپایي ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې له افغانانو سره دي نورې بشري مرستې وشي. د چارو کتونکي شینکې کړوخیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په اړه وړاندیز کوي.
ځینې کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته د کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې طالبان په میدان ښار کې د صنعتي پارک جوړېدو ژمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 ورونو لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف پاړه وایي.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
داسې خلکو اټکل وکړو چې تر 15,000 نفرو خلک زیات دي او ډېره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بیوزلۍ اندېښنه ښودلې وایي چې په تیره مارچ میاشت کې ډیرو لږو افغانانو خواړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ملګرو ملتو بېلابېلو ادارو په پرلهپسې ډول په افغانستان کې د زیاتېدونکي فقر په اړه خبرداری ورکړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچاوي چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو کافي خواړه درلودل. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره لاس ګریوان دي د اندېښنې تر حده زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون لدې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول، د اشاره په ترڅ کې زیاتوي هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغېزمن شوي دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیا وړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې 9 میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې که څه هم سکال شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو لا هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي د سږ کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د ادارې همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د رنګ شوي ولسي جرګې غړي شنکې کړو خیل په دې باور ده چې مرستې کېږي، خو د مرستندوی مؤسسو او طالبانو ترمنځ سمه همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل له اغلي کړو خیل څخه وضاحت غوښتی دی او پوښتنه یې کړې ده که دوه اړخیزې همکاري نه وي، دا مرستې به بندې نه شي یا به کموالی پکې رانه شي؟
په نظر باید نه بند شي او نه کمواله، بلکې واقعا باید زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې مېرمنې سرپرستی کېږي دغه کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحقه کورنۍ ته دا کومکونه ورسیږي.
یو ښه منیجمنت، یو ښه اداره باید څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحقو خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولای شي.
خو په هر صورت اوس خوب کوم هغه اعتماد په طالبانو سره نشته ده، یا اوسره همکاري نه غواړي بین ملکونو سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینو مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید د فشارونه را نه وړي، بلکې همکاریانې وکړي. او هغه څوک چې مستحق کومک اخیستل لپاره که هر څوک مستحق یې، هغه ته باید ورکړی شي. اما باید همکاري وشي، بااسسات، شوراګانې، مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې د غل لارې موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي، که هغه وکیل د ګزار له طریقه وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلفې شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې د غل طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي. او مؤسسات هم باید یو اندازه زیار وباسي، او بینالمللي ټولنه خصوصا د محلي مؤسسات سره یا افغاني مؤسسات سره مشترکاً کار وکړي، مطمئنن چې پسته شفافیت هم زیاتره وي او مستحق هم زیاتره مثلا پلس کړای شي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه ښځو ته مستحق او ښځو ته چې اکثرا کونډې او بېوزلي مېرمنې دي او د کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده، اکثره دا مېرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځایه پورې نه رسیږي، او د طالبانو د محدودیتونو له کبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې هغو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړه کې باید شامل ستر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه غونه مستحق سي. اوس خو ټول مشکلات هم ده چې دوی ښځې له کار نه منع کړي دي، ګشتو ګزار محدودیت وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوه شي چې دا کومه ماسه ده، په کومه ساحه کې کار کوي، تر څو پورې هغه مستحق کورنۍ هغه سي، یا ملایمام د مسجد، یا مثلا وکیل ګزار، یا مسؤول د ناحیې، محلي شوراګانې، دغه ټول څه په دې لست جوړولو کې شامل سي. مطمئنن چې نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثرت کسان به مثلا په دې کې شامل نه سي. اوس فقط خپله ماسه شوله او طالبان هم په دې باندې فشار راوړي، او رقم په لږ بجت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېر ستونزې لري.
شتنکې کړو خیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي، او له جګړو اغېزمنې ښځې هیرې نه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د طالبانو حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د ویلوی صنعتي پارک د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر بیګا ازادي رادیو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړوند په کوټلې تخت سیمه کې جوړی شي.
پارک صنعتي ولایت میدان
وردګ، د میدان وردګ صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جریبه ځمکه کې په کوټل تخت سیمه کې د قروغ غره په استقامت کې په پام کې دی. ان شاء الله په روانه اونۍ کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
شغلی زهیر زیاته کړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمبر پخوا او شل وسویشلی او ډیر لسنې غوښتن لیکونه ترلاسه کړي دي. دا سجرډو په خبرونه کې په وړاندې واوري چې ټاکل شوې ده په خوست کې د کرکټ یو رسنۍ لوبې پیل شي. خوست یو نړیواله مسله راخلو تمره چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سبا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د هیواد ته د خپلو مرستو د زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو بیان ویلي چې په اوکراین کې د روسیې له یرغل وروسته تازه پرمختګونه به د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د روسیې د یرغل له پیله د جی و ډلې غړو هیوادونو له اوکراین سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې کړې دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د نړۍ د اوو پرمختللو اقتصادي قدرتونو مشران به سبا د مې په اتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په آنلاین غونډه کې خبرې وکړي. د جګړې وروستي پرمختګونه او اوکراین ته د نورو مرستو چمتو کول به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو ویاند ویلي چې د جی اوو ډلې مشران غواړي د اوکراین د ملاتړ په مسله کې واحد دریز وښيي. سپینې ماڼۍ وایي پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د جی او ډلې غړي هیوادونو تر اوسه له دې هیواد سره میلیاردونه ډالر بشري مرسته کړې ده. ولسمشر زلنسکي پرون وویل چې د روسیې د یرغل له کبله اوکراین ته پراخ مالی زیانونه اوښتي دي.
اوکراین د خپلې بودیجې د کسر د جبران لپاره په میاشت کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د سوي اټکل له مخې یوازې د روسیې په حملو کې د ویجاړو سویو ځایونو د رغونې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا شته. په همدې ډول ټول تخمین کولای شي نو ځکه له اوکراین سره هر مرسته خورا مهمه ده.
په جی او ډله کې متحد ایالات، برتانیا، فرانسه، جرمني، جاپان، کاناډا او ایټالیا غړي توب لري. روسیه هم د دې ډلې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړې وه، خو په 2014 کال کې د اوکراین پر ختیځ له یرغل وروسته په دې ډله کې غړي توب وځنډول شو.
اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د انرژي پر وارداتو په ګډون پر ماسکاو د خورا سختو بندیزونو غشتنه وکړه. خو بل لورته د دې ټولنې دوه غړیو چک جمهوریت وانګری دا خبره وکړه چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز له طرح سره به مخالفت کوي. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاش بیک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت ته ضرورت شته. بل لورته د هنګری ستریاسم ویکتور اوربان ویل دي چې هواد د روسي د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپای ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. البته اروپای ټولنې ویل دي چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د روسي اومه تیل یا خام تیل بند کړي چې اروپا ته وارد شي، او د یو کال په ترڅ کې به د روسي د تیلو پر ټولو وارداتو بندیز ولګول شي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پروانه اونۍ کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 500 وریزو لوبو ټورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې ټورنمنت لوبې به ملي لوبغاړي او نوي څېرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 500 وریزو لوبو ټورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د مې میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني ټورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی هوتک د دې ټورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمان الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه په شل اوریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې شلو کلونو کې شواده کړې او داسې هیلې پیدا کړې چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډله کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 5 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډېر ښه بالینګ وکړ، په څلورو ورونو کې 26 منډې ورکړې، دوه لوبغاړي وسوسول. د لوبو له ډګره بل دا خبر لرو چې د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې او د جمعې په ورځ یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو واغز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 5 ټیمونو ترمنځ د سانګې وهنې سیالۍ ترسره شوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم سنایی، ملا مشکی عالم اندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لار اچونکی فتح محمد شلګروال وایي دغه یوه دوستانه لوبه وه چې ترسره شوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
داسې وبوله چې 15,000 نفر به وو. داسې خلکو اټکل وو چې تر 15,000 نفرو خلک زیات دي. نو دلته دي 4-5 دانې ټیمان وو د غزنی او ډیره کامیابه لوبه وه او زیات خلک یعنی بېخي داسې وبوله چې تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو او خلک هم بېخي زیات وو او خلکو ډیره خوشحالي کوله او زیات خوشحاله مولو.
د دې تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوې وه، خو په دې سیالۍ کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پرګرام وشو د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ او دریم مقام د پکتیا ولایت وګوټ.
سانګه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینه وال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او ناامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې ده.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تر اتنیمو بجو وروسته د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې کندز ته ځانګړی شوی دی. راپورونه مرکی او اوریدونکي
السلام علیکم، د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د دې اندېښنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمیرنې په باب لري. د یو شمېر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایرانه، په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمیرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولای، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد هم درلودل له دې هېواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغانانو د سرشمیرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونکړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبی زندگی پیش نمیبری، به سختی هر چی کتابه ته نظامت بکشی، کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمکی به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوېښت کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکې او له اته ویشت کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د اغلې مریم په خبره پخوا یو ځلې خپله او بل ځلې یې انګور په سرشمیرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمېر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
وضعیت ډیر بد دی، افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګاه ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. څه وایم، هر کله یې چې وستو ځو، بله هیڅ چاره نه لرو. که وطن مو جوړ وي که خراب، نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
پنځه ویشت کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې شل زره افغانۍ تنخوا درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هېواده به وشړل شي.
کو غواړی ما ونیسی او افغانستان ته نیواسته وي، بیا څه وکړم؟ زه له هغه ځایه وتښتېدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس مې که بیرته هلته ورواسته وي څه وکړم؟
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې خبر ورکړی دی. ښاغلی وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ شي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر؟
در سرشمیری نیده نملکنی پا مرکز که کم افغان نده نیول شوی، خو بیلا بیلی پیخیشته چه مثلا افغانانو چه دیران در قانون خلاف عمل کرده نیول شویدی او بیرت افغانستان دستول شوی. ما هم در سرشمیری نیده پا مرکز که نملکنه کرده پا تمایم و گرم چه سکیدی
منتظر استم که بینم که چی چیزی رو خواهد داد.
په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنه په داسې حال کې پیل شوی چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي، او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وژل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هېواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
پر طالبانو حتی د یو شمیر ملایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي. انا ساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسأله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب ته نزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا، د اسلامي نړۍ د خوا او د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي. دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه، افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس را غواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنه کړی شي.
ویل کیږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر اخوان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته په دې اړه باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي اواز نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
دغه زما واز در امارات تر مشرانو پوری ورسوي ورور چې دغه په بازارو کې د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړي، دغه پر ځای باندې چې کارخانه او فابریکې دغه تجارتان جوړي کې هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي. دا خلک ډیر بیکار دي او ډیر غټ ګرانیم د پدې ملکی. او دوه هم چې دغه د قرکی شانو څخه لکه غوړی وړه او تیل ته دوه باندې د محصول کم کې نو ډیر به داخل ګسر کومه کې د امارات تخواسخه.
کوچه خبر کوم د افغانستان ختیځ جلال آباد نه مادي لوړپور چارواکو نو دا وختنه ده چې د افغانستان ته کوم مال ناراضي دي باندې ډېر محصول نه اخلي چې ټول زور په عوامو ده عوام خراب ده عوام زوبل ده مایده چې د عوامو غم خوړل شي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم نورالهدا انګار دی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ څخه مې تاسو ته مسجد ډېر پرې ایښی ده. زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم له هغه چا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي، ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبانو سره چې څوک مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ که افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله له دې وروسته هم جنگ کومه ګټه ونه ورسېده.
دغه زما واز در عمارت تر مشرانو پورې ورسوي وروره چې دغه په بازارو کې چې دا دوکانونه او مارکیټونه خلک جوړوي د دغه پر ځای باندې چې کارخانې او فابریکې دغه تجاران جوړې کړي او دا مسلمانانو ته به ډېر کارونه پیدا شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام د ازادي راډیو اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نښتو خبر ورکوي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید تر څنګ وویل چې نښته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم دوام وکړ. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنجشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې دعوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې دا کډوال یو ساحلي ښار ته انتقال شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس به په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 19,000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. جو بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکی ویلي دي چې دا د 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. او د اوکراین د سریازم پرستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لشتر لشه 50 ملګي وګړو د انتقال خبر ورکړ. ایرینا ورشچوک پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان ښځې او زاړه شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د بندر ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لشتر لشه 2000 سرتیري د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي.
ولایت په ولایت
د ولایت په ولایت خبرونه نن د کندوز په اړه ده. د خبرونه زه اسمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. کندوز له اقتصادي نظره د افغانستان د شمال ختیز تر ټولو مهم ولایت دی. دا ولایت په شمال کې له تاجکستان سره پوله لري، په ختیځ کې تخار، په جنوب کې بغلان، په جنوب لویدیځ کې بلخ او په لویدیځ کې سمنګان ولایتونه پراته دي. کندوز یو لزره 268 کیلومتر مربع مساحت لري، خو د نورو ولایتونو خلاف ډیره برخه هواره او کرنیزه ده. د کندوز خټکی یا خربوسی ډیر مشهور دي. دی ولایت یو وخت ډیره پونبه هم تولیدوله او له همدې کبله سپینزر شرکت پکې فعال و. خو دغه شرکت له ویجاړېدو سره په کندوز کې د پونبې کښت تر ډیره کم شوی دی. د کندوز په نوم سین او ګڼو نورو لویو او وړو نهرونو د دغه ولایت له زراعت په تیره بیا شالیکاري سره ډیره مرسته کړې ده. د دې ولایت یو شمیر کرنیزې مځکې للمي دي. دا ولایت د مالدارۍ له نظره هم آباد ولایت دی. کندوز په تیرو څلوېښتو کلونو کې جګړو ډیر ځپلی او هغه نسبتا چټک پرمختګ چې له جګړو مخکې دې ولایت درلود جګړو نیولی دی. د دغه ولایت مرکز یو له هغو ولایتي مرکزونو څخه دی چې په جګړو کې ډیر لاس په لاس شوی دی. کندوز خپلو بالقوه امکاناتو ته په پام بیا په یوه ودان ولایت بدلېدی شي، خو که جنګ نه وي او د سولې ترڅنګ سم مدیریت وي. نن په دې خپرونه کې د کندوز ولایت پر ستونزو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې پر لارو چارو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متیالله روحاني، قومي مشر ضیاءالحق اقتاش. په وروستیو ورځو کې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه راغلل، په لسو ولایتونو کې او لږ تر لږه دوه ویشت تنه په دې سیلونو کې مړه شول. ډېرو کرنیزو ځمکو ته، باغونو ته تاوانونه واوښتل. په کندوز کې سیل څه تاوان پېښ کړی؟
تر اوسه پورې داسې تاسې ښه پوهېږئ چې د کندوز ولایت د دوه سیندونه دلته لري، البته یو د خان آباد د سیند په نامه باندې او یو د کندوز د سیند په نامه باندې، چې له دوه استقامتونو نه اوبه راځي او بالاخره دا اوبه بیا آمو دریاب ته ورګډېږي. نو داسې یو شی چې کندوز دې زیانمن کړی، کلی تخریب کړی، داسې څه نه څه نښانې په کندوز کې نه لیدل کېږي. نو د سیلابونو له وجې نه کندوزیانو ته تر اوسه پورې کوم زیان او تاوان نه دی رسېدلی، او سږکال یې ډېره وچکالي ده، بارانونه ونه شول زیات، او خصوصا للمې زیاتې للمې کرنیزې للمې چې خلکو کرلې وي هغه پوهېدلی دي، او هغه د حاصلات تقریبا نه منځه تللي دي. هغه هغه ځمکې چې حساب موږ ورته پیتاورخ وایي، هغه پیتاورخ للمې چې هغه پاکې کاملا نه منځه تللي دي، هغه للمې چې تاریخ خصوصا هلته د غزو هغه شته، او د سیلابونو له وجې نه تر اوسه پورې موږ داسې څه نه ده اورېدلي او نه هم لیدلي دي چې کوم کلی یا کوم چا ته زیان رسېدلی وي.
ډېره مننه اقتاش صاحب. د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متیالله روحاني هم د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. روحاني صاحب، که تاسو د سیلونو د تاوانونو په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې په کندوز کې څه تاوان اړولی دی؟
بلې، دا ټولو هېوادوالو ته معلومه ده په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې بیا چې بارانونو ته د للمو ته ډېر ضرورت و چې باران شوی وای او حاصلات شوی وای، للمې به داسې دښتې غرونه به شنه وای، سرسبز به وای، نو متاسفانه بارانونه ونه شو. دا به د الله رضا وه، نو بارانونه ونه شو، له همغې وجې نه شو چې دا للمې او هغه یو څه وچ شوي دي. نو یو څه ناڅه د اوبو له کمبود سره خلک مخ شوي دي. اوس دغه وروستیو کې بیا یو څه بارانونه واغه شو، اوس خو سیندونه ډک را روان دي. نو وبه ګورو انشاءالله چې آینده کې څه کېږي، الله رب العزت فیصلې کوي. نو د الله فیصلو په انتظار به انشاءالله. نو تر اوسه پورې خو خلک داسې بد هغه نه لري یا شولو لپاره یا د نور حاصلاتو لپاره تصمیمونه لري، تر اوسه پورې داسې کوم خاص هغه نه ده کړی.
یعنی تاسو وایئ چې هغه ځمکه چې للمي دي هغه دي نو تللي دي، لیکن هغه ځمکه چې اوبه په اوبو باندې آبادې دي د هغوی مشکل نشته له دې وروستیو بارانونو له برکته؟
دغه ځمکې چې په اوبو باندې آباد دي هغې خو مشکل نشته، او د للمو هم هغسې غنمې کرلي و، زغرې کرلي و، خلکو منګه وینو دلته تر اوسه پورې داسې کوم هغه ورکې نه ده راغلی، ډېر مشکل پکې نه ده راغلی، هغه هم انشاءالله هغه حاصل به ورکړي.
اقتاش صاحب، د کندوز د ښار په ارتباط همیشه یو مشکل چې په دې خپرونه کې خلکو مطرح کړی دی، هغه د ماستر پلان مسله ده. د تیر حکومت په وخت کې هم دغه ماستر پلان ته ډیر خلک منتظر وو. نه پوهېږم چې کوم حد ته رسېدلی دی. د کندوز ښار نفوس زیاتېږي او ساحه یې تنګه ده، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بلې، دا د کندوز ښار چې ده خو هغه پخوا چې کوم په ډېر پخوا زمانو کې، یعنې تقریبا د ظاهر شاه په حکومت کې حالاتونه وړاندې دا چې ګران سوی ده او دلته دغه ښار جوړ شوی ده او اوس په دغه وروستیو کې کله چې دا جنګونه وسول ډېر خلک هغه سول کډه سول او کثرت د نفوس هم مخ په زیاتېدو ده او نفوس زیاتېږي او خلک کوشش کوي چې ښارونو ته لاړ شي نو هلته په ښار کې رښتیا هم هغه کم هغه په حساب هغه ښار چې دی مونږ ده هغه هلته اوس ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او ازدحام ډېر زیات ده سړکونه یې پراخه نه دي پیاده روانه یې پراخه نه دي نو د ماستر پلان په مورد کې چېرې ماستر پلان تطبیق شي سبه وي د آینده نسلونو لپاره د آینده خلکو لپاره به دا ستاسي چې ماستر پلان تطبیق شي او د ماستر پلان د تطبیق غوښتنه ټول کندوزیانې کوي چې باید ماستر پلان تطبیق شي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپله ملا وتړي او
بل اختر صاحب د کندوز ښار په برخه کې ویل کیږي وای ډیر کورونه هغه ساحې کې جوړیږي چې زراعتي ځمکې دي او اس هم زراعتي ځمکې په افغانستان کې کمی دي دومره نه دي لکه څومره چې باید وای غرنۍ هیواد دی نو ښار باید په داسې ساحه کې جوړ شي چې هلته زراعتي ځمکې له منځه نه ځي په دې اړه څه وایس فعلا کندوز کومې خواته روان دی
تقریباً نو دا نفوس هم مخ په زیاتېدو ده او زراعتي ځمکې اسلام چې ده زراعتي ځمکې کې خلکو کورونه جوړ کړي نه تنها چې په ښارونو په اطراف کې په خپله په اطرافو کې په کلو بانډو کې نو خلک رسېږي دا زراعتي ځمکه ډېره کمه شوې ده مثلا چې یو پلار دېس کې به ځمکه درلودله هغه اوس د اولادونو په منځ کې تخصیص شوې ده
روحاني صاحب له تاجکستان سره د شیرخان بندر له لارې تجارت په څه حال کې دی واردات او صادرات د معمول په شان روان دي او کوم تغییر راغلی دی
بلې د شیرخان بندر صادرات او واردات د شیرخان بندر د ترانزیت لار د خلاص ده صادرات او واردات روان دي او له نور ملکونو په دغه لار باندې تجارتونه کوي لکه پاکستان هیواد تاجکستان ته چې شي لیګل کیږي په دغه لار باندې دي لاغي خاطر تاجکستان هیواد نه دی خاطر صادرات او واردات کیږي ان شاء الله په دې برخه کې بدلون راغلی دا اوس امنیت تامین د دلته په سرحد باندې موږ خپل امنیتي تدابیر لرو او د دغه خلکو دغه تجاران چې زموږ ملي تجاران دي او ترانزیت دي سر موټران او هغه سه باربدي دغه صادرات او واردات کې دغه امنیت تامین ده
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي افغان موټر چلوونکو یو شکایت درلو چې د تاجکستان موټر چلوونکو تر کندوز ښار پورې راځي یا تر زیاتې برخې پورې راتلی شي لیکن افغانانو ته بیا اجازه نه ورکوي چې د تاجکستان په خاوره کې وړاندې لارډشپ په دې اړه وسم شکایت شته وکنه
بلې دا سی اوس ستونزې مخ کې وي خو اوس هم چې موږ ډیر کوشش کوو د موږ اسلامي امارات مسولین ډیر کوشش کوي چې له نور هیوادونو سره ښه اړیکې ولرو او خبر خور در سره ولرو بد هغه نه کو نو دوی یو سنا ستونزې درلودلې په دغه برخه کې زمونږ د ریوران سل دی ځای به الته دوی تل نو دوی ته اجازه نه ورکوله یا به د هغه براتل کبلاغي خاطر څوک مسافر راتل دې خواته هیڅ څنګه بنو موټران براتل د صادرات واردات به کېدل څنګه بنو خو دې خواته نه بسې متقابل لوري ته اوسناس هغه ورته صادرات به کېدل یا موټران ته دوی به یو څه هغه کول څنګه به پکې لارلې نو ان شاء الله په دې برخه کې هم کوششونه شوي دي ناس شوي دي ان شاء الله ډیر مشکل باندې پاتې په هغه برخه کې ان شاء الله پخ کېدو دا کارونه هم ان شاء الله پخ کېدو روان ان شاء الله
ډیر مننه کوم روحاني صاحب پښتنې له تاسو څخه وي لومړنی اوریدونکو د کانال پښتنه کوله
په کندوز کې خو یو د ارچی کانال دی چې کاری تر یو حده پورې بشپړ شوی دی، او بل دوی د مقاومت د جبهې په اړه پوښتنه کوله چې وضعیت هلته څنګه دی. مهرباني.
بل لکه څنګه چې دغه ورور ویل چې په بلخ کې هم د یو کانال د کار افتتاح شوی ده، نو دغسې په کندوز ولایت کې هم مخکې هم په ځینو کانالونو باندې کار شروع شوی. لکه څنګه ستاسو لکه څنګه ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، د ارچی کانال کار پیل شوی و، تر یو حده کار شوی و، خو اوس هغه کانال کار انتظار ده. نو اوس هم موسساتو شرکتونه په دغې برخه کې انشاءالله هغه کې پروګرامونه لري، او دغه سره په ارتباط کې اوس کله هم دغه منجمد شوی پیسې یا اخلاص یا موسسات کارونه شروع کړي، انشاءالله د خوندزیانو به اوله غوښتنه او یا د انکشاف دیهات د نورو موسساتو مسؤلینو به اوله خبره هم دغسې په دغه کانالونو باندې د وطن او د هېواد په آبادي باندې کار وکړي، کانالونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، تر څو پورې چې دا یو زراعتي ولایت ده نور هم زمونږ حاصلاتو زراعتونه وده وکړي. نو انشاءالله په دغې برخه کې تصمیمونه شته دي چې کله پروژو باندې موسسات کار شروع کړي، انشاءالله نړیوال بانک زمونږ پیسې محسوس مسول شوي دغه را خلاص شي، دغه موسساتو پیسې ټولې بندې دي، د ملت پیسې بندې کړي دي. نو که دغه کارونه بېرته شروع شي انشاءالله په ټولو کانالونو باندې به کار وشي انشاءالله. او بله پوښتنه چې دغې ملګري وکړه د مقاومت په نوم باندې دلته په کندوز ولایت کې، لله الحمد مونږ تر اوسه پورې کومه ډله نه پېژنو او نه دغسې راښکاره شوي دي څوک. یو ډول هغه شته دي داسې غله او جنایتکاران شته دي چې یو نیم ځای کې یو تشویش یو هغه چاته جوړ کړي، یا غلا وکړي، یا د غلا په تور باندې یو څوک یا ووژل شي، یا کوم بل مشکل چاته جوړ کړي.
خیر، دا خو بله موضوع ده، لیکن د دې موضوع هغه و چې په سیاسي لحاظ له تاسو سره مخالف دي. په کندوز په امام صاحب کې کوم فکر وي پرې وروستیو کې ډېره خونړۍ چاودنه وشوه، د دې اشاره دا ډول فعالیتونو ته
انشاءالله د مقاومت په نوم باندې دلته کومه ډله نه پېژنو او نه شتون لري، او داسې یو نیم ځایونو کې لږ لږ مشکلات یا یو تشویش را پیدا شي، نو زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه لاس په کار دي انشاءالله د ټولو مشکلاتو مخه نیولې ده. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلوم ده، په ټول هیواد کې بیا خصوصا په دغه تیر شوي اختر کې هېچا ته نه کوم مشکل جوړ شو، نه کوم ستونزه وه او نه کوم تهدید و. بله الحمد دغسې امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او مجاهدین مسؤلین ټول په ارتباط کې دي، او د امنیت په برخه کې کوټل اقدامات کړي دي. انشاءالله انده کې بچات تشویش می په دغه نوم باندې چې دغه ملګري یادونه وکړه، مقاومت تر اوسه پورې څوک ښکاره شوي نه دي او نه
اختاش صاحب. خلک څه وایي د لکه څنګه چې اوریدونکي ویل چې یو شمېر خلک تشویش لري، وایي چې ناامني بیا پیل شوې ده، خصوصا په شمالي ولایتونو کې د ناامني تر څه حده پورې ده. تر یو حده پورې خو ښاغلی روحاني هم تاییدوي چې تشویشونه پیدا کوي، یعنی څه نا څه شته.
کاروان صاحب خامخا خو تشویشونه به وي، خو په دې وطن کې څلوېښت کاله جګړه تېره شوې ده، اوس هم خلک وسیع لري او خلکو ته دا تشویش شته چې خدای مکړه چې بیا افغانستان کې بیا جنجالونه او مشکلات پیدا شي. خو انشاءالله هغه تشویشونه تقریبا ډېر زیات نه دي، او ځکه چې اسلامي امارات په ټول وطن باندې ولکه لري، او دوی هم اسلامي امارات ځواکونه هم کوشش کوي چې د خلکو امنیت تعلیم کړي او خلکو ته رسیدګي وکړي. نو خامخا به دا به دوام لري تر یو وخته پورې، تر څو چې هغه غیر قانوني وسیلې چې د خلکو سره وي هغه باید راټولې شي، او دغه بیا په هغه صورت کې کېږي چې دا تشویشونه وسی
دا اختر صاحب چې دا تشویشونه یا دا ډول ټکو پوک د کندوز په کومه ساحه کې زیات اوریدل کیږي؟
او دا خو هغه چاودنې مثلا وسولې د کندوز ښار دورې ته سر باندې چاودنه وسوله، یا مثلا په امام صاحب کې دا چاودنه وسوله، او دسې هغه واکسیناتوران یې وویشتله خلکو ګرڅ هغه د هغه قاتلین اسلامي امارت وایي چې مونږ نیولي دي. نو هغه دغسې تشویشونه خلکو سره شته، یو اندازه خلک په تشویش دي چې آیا